Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1408 هجری لمریز کال د چنګاښیا سرطان 14مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې له 4مې سره برابره ده. د نن خپرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د سنا پلاوی چې سفر یې مهم ګڼل کیږي کابل ته رسېدلی، ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. نور راپورونه هم لرو چې وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ. د همدې خبرونو سرلیکونه: افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د فرانسې ولسمشر وایي سږ کال به هغه بیړنی حالت پای ته ورسوي چې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شوی و. بشپړ خبرونه: ترکمنستان ته د افغان ولسمشر له یو ورځني سفر وروسته ارګ وایي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د ولسمشر غنی یو ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت پر ترکمنستان ډیر حساب کوي، او له همدې کبله یې ښایي له دې هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته شي. د پاکستان له لوري د لارو له بیا بیا بندولو وروسته افغان حکومت هڅې ګړندۍ کړي دي چې د صادراتو او وارداتو لپاره متبادلې لارې ومومي. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک پر ملاتړ د یک شنبې له شپې په ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ښاغلی ځواک همداراز وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر نور طالبان هم ژوبل شوي دي. ځواک د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندوز ښار کې پر پولیسو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو پولیس وواژه. د سپینزر زون د پولیسو د عمومي قمندانۍ ویان محفوظ اکبري په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په دې حمله کې چې د کندوز ښار د ناصر سیټي سنټر مخې ته وشوه یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. حمله کوونکو د دواړو پولیسو وسلې هم له ځان سره وړې دي. د سوریه پاوز د خپل هیواد په جنوب کې یو ارخیز اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره کوي. ټاکل شوی چې نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د سولې د خبرو نوی پړاو پیل شي. د سوریه دولتي رسنیو د استانې له خبرو یوه ورځ مخکې د اوربند اعلان په اړه په یو خبره پاڼه کې وویل دا اوربند چې په وروستیو دوو اونیو کې دوهم دی د جنوب پر درعا، القیطره او سویدا ولایتونو اغیز لري. د سوریه د حکومت په خبر پانه کې همداراز راغلي د دې لپاره چې د سولې د بهیر او د ملي پخلاینې ملاتړ وشي. د شپې له 12 بجو د جولای تر شپږمې اوربند اعلانېږي. د قزاقستان په استانه کې د سوریه د سولې خبرې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د سږ کال په مني کې به هغه بیړنی حالت پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملې وروسته نافذ شو. ماکرون دا ژمنه پرون د فرانسې د پارلمان د دواړو جرګو په یوه نادره ګډه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې ماکرون پر کورنیو او نړیوالو سیاسي مسایلو خبرې وکړې او په عین حال کې وویل چې حکومت به د تروریزم د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. سکل منای بده استراری حالت په پا پایتر سوالو سره د فرانسویانو ازادي وروګرځوم ځکه دا ازادي د موجوده غختل ولسواکي اساسي شرط دی. د فرانسې ولسمشر ویل چې حکومت به د هرې بلې حملې مخه ونیسي او د سخت دریځۍ پر ضد به بېرحمانه مبارزه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر مسایلو خبرې وکړي. د جرمني د صدر اعظم دفتر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او انګلا میرکل به په هامبورګ کې د جی شل له سرمشریزې یوه ورځ مخکې د جولای په شپږمه سره وګوري. د دې سرمشریزې کوربنه به میرمن میرکل وي. د میرکل له دې میرمن میرکل له دې سرمشریزې د زیاتې تمې لرلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي که څه هم د تروریزم د مالی سرچینو پر ضد اقداماتو په برخه کې ښایي ګډ دریځ غوره شي، خو یادونه یې کړې چې لا هم په دې ډېرو نورو برخو کې اختلافونه پر ځای پاتې دي او ځکه دی ویلي چې د غونډې وروستۍ اعلامیه باید په یوه خوله تایید شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا پلاوی په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن به له چارواکو سره وګوري. همدا پلاوی له دې مخکې په اسلام آباد کې وو.
هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته رالیږل کېږي دوی پکې غټ لاس لري. متيقن یم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکې حوصله سر ته راغلې ده.
افغان چارواکي پر یو یا دو هیوادونو د افغانستان د ترانزیتي اعتقاد کمولو لپاره له ترکمنستان سره د همکاریو پراخول مهم بولي. له کونړ څخه په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د نورو هغو په څیر د ښځو پر وړاندې تشدد زیات شوی دی.
هغه مناطقو کې چې هغې ته قانون رسیدګي نشي کولی، زموږ لاسرسی نشته دی. هغې کې واقعا چې خشونتونه شته دی، خو بعضې زموږ داسې خویندې دي چې هغې خپله نشي تر دې زیاره رسېدلې.
د دې خبري مجلې تر پای را سره اوسئ. ستاسو اس ام اسونه لولو او نور مطالب هم لرو. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا 15 کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. امریکایي سناترانو له دې مخکې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. سیمې ته د دوی سفر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د نهایي کېدو په درشل کې شوی مهم ګڼل کېږي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د کانګرس پلاوی پرون دوشنبه کابل ته لاړ چې له افغان چارواکو سره د افغانستان د وروستي وضعیت، د سولې د بهیر او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس په پلاوي کې سناتور الیزابت وارن، سناتور ډیوید پیردو او سناتور شلډن وایټ هاوس شامل دي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت مطبوعاتي مسؤل دامن هوروارت ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سناتوران به نن سه شنبه په یوه خبري غونډه کې د خپل سفر او کتنو په باب څرګندونې وکړي. د همداراز موبایل پنځه سناتوران دلته دي. دوی به له پوځیانو سره وګوري، بیا به له پوځیانو سره ګډه غونډه ولري. خو زه اوس څه نشم ویلی چې دوی به په کومو موضوعاتو خبرې وکړي. جان مکینا او ورسره ملګری پلاوی د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه په شمول د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان په اړه مفصلي خبرې وکړي. افغانستان او پاکستان ته مکینا او نورو امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې سفر کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې سناتور جان مکین له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته وویل د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکاریو دوام د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې سناتور جان مکین وویل چې په افغانستان کې د پاکستان له مرستې پرته سوله نشي راتلی. افغانستان او امریکا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي تر څو چې طالبان او نورې سختریزې ډلې په پاکستان کې پناه ځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو پاکستان وایي چې سختریزې ځپلي او پناه ځایونه یې اوس افغانستان ته لیږدېدلي دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي پلاوي ته د تروریزم پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریو په باب معلومات ورکړل او ورته ویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکې او د هغوی پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي. د پاکستان لوی درسیز امریکایي پلاوی د جنوبي وزیرستان قبایلي سیمې ته بیوو او د سخت دریځو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف امریکایي سناتورانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره به هیڅ راز هڅه ونه سپموي.
ومورېدل چې په پام کې د امریکایي سناتوران نن له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ دا پلاوی کابل ته لتلو مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې او ویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي راتلی. د امریکایي سناتورانو دې څرګندونو د افغانستان د مشرانو د جرګې د ځینو غړو غوسه وپاروله. د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون پرون وویل امریکایي پلاوی ته ښایي چې د پاکستان د ستاینو پر ځای دا هیواد د امریکا له احتمالي فشارونو خبر کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستان ته تللی د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان په امنیت او ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼلی ویلي دي چې د اسلام آباد له مرستې پرته په افغانستان کې امنیت ممکن نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا دغه سفر ته په کتو وایي امریکایي چارواکو ته ښیي چې د دا شان خبرو پر ځای د پاکستان دننه هم دغه هیواد اصلي څیره روښانه کړي. د یاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبداللطیف ژوندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره نرمو خبرو وخت تیر شوی او امریکایانو ته ښیي چې هغه هیواد له عملي فشارونو سره مخ کړي.
دوی خبرې که په امریکا کې یو رقم ته انعکاس ورکوي بېرته چې مثلا مخامخ میزبان سره کښېني بیا د دوی خبرې مثلا ډېرې نرمې او ډېرې سړې وي او قطن یعنی مثلا هغه کومې خبرې چې دوی کوي چې موږ په پاکستان فشار راوړو او پاکستان به بلک لیست کې شامل کو آب وکړو دا به وکړو بېخي د دې نه یو سل اتیا درجې تغییر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د فوزي کمیټې مشر جان میکن او څلورو نورو سناتورانو د افغانستان او سیمې په موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکایي پلاوی د افغانستان په امنیت کې د پاکستان رول مهم ګڼلی وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ د ستایلو دي. د پاکستان د فوز او بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې اعلامیه بیا څرګندوي چې دواړو لورو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د مرستو په اهمیت رضامندي ښودلې ده. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کار کوي کومه چې تر ډیره به سیمه ییز اړخ ولري. خو امریکایي ناټو او ځینو نورو چارواکو په دې وروستیو کې پر پاکستان توند انتقادونه کړي او دا یې هم ویلي چې یاد هیواد ترهګر پالي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم پاکستان ته د دغه پلاوي سفر د فشارونو نتیجه بولي. وایي د دې سفر هدف دا دی چې هغه هیواد عملي مرستو ته راوبولي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د امریکا د نوې ستراتیژۍ د جوړېدو یوه برخه ده په کومه کې چې پر پاکستان د ډېر فشار اټکل کیږي.
زه فکر کوم چې دا ډېر قوي خلک دي او دوی ټاکونکی رول لري یعنی هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کیږي دوی پکې غټ لاس لري. متأکد یم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکې حوصله سر ته راغلې ده. دغه وظیفه ستاسو دغه وظیفه زمونږ او پاکستان هم په دې باندې پوه شوی. په تېره بیا نواز شریف
نوموړی وایي جان میکن او د دغه سفر ملګري د افغانستان او پاکستان په اړه کافي معلومات لري او په امریکا کې دننه هم د دوی نظر د اهمیت وړ دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو او ری دوه تیر سره اوسه خدا شیبه نوریاس نوری ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوي.
ولی افغانستان ولی اوس دا د ډیلی بیس خبرونه د مقالې سرلیک دی چې لیکوال په پایل کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته کتنه کړې او لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هڅه وکړه چې د ناتو نور متحدین افغانستان ته د شاوخوا 3000 نور سرتیرو استولو ته تشویق کړي. د لیکوال په باور که څه هم د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې افغانستان ته بستول کېږي تر اوسه نه دی معلوم، خو د هغو معلوماتو له مخې چې تېرې میاشت له سپینې ماڼۍ افشا شوي د دغو سرتیرو شمیر 4000 ښودل شوی دی. د مقالې لیکوال د جنرال میتس هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بریالي کېدو په حال کې نه دي، خو کوښښ کوي چې هر څومره ژر دغه وضعیت بدل کړي. د ډیلی بیست لیکوال بیا دې ته خوشبین نه دی. د هغه په باور هیڅ یو چارواکی لیواله نه دی چې ووایي په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت بې معنا دی، خو له دې سره سره د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدینو د افغانستان په جګړه کې له ښکېلېدو 14 کاله وروسته تر اوسه پورې په دې هیواد کې د خپل حضور له دوام سره لیوالتیا لري. افغانستان ته عمدتاً د افغان ځواکونو د روزنې او سلا ورکولو په هدف د نورو په زرګونو سرتیرو استول د دې هیواد له حکومت او خلکو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنې ښکارندویي کوي. ناتو ویلی چې په افغانستان کې اصلي هدف دا دی چې دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. هافینګټن پوسټ خبرونه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. د هوټسن د انسټیټیوټ لیکوالې اپرنا پاندی په دې مطلب کې د افغانستان او سیمې په اړه د پاکستان سیاستونو او د دې هیواد په وړاندې د امریکا چلند ته کتنه کړې ده. لیکواله وایي پاکستاني مشران له کلونو رئیس د امریکا له متحدو ایالاتونو سره لوبه کوي او د مثال په توګه په واشنگټن کې د یو لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټ ادعا ته اشاره کوي چې ویلي وو په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستاني چارواکي دغه راز ادعا کړي چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغه سره ادعاو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیروزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هیواد روشنفکران د دې پر ځای چې دا واقعیت ومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څیر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست ناکامه دی او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمه کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ د همکاریو څو موافقه لاسلیک شوې. افغان چارواکي وایي له ترکمنستان سره د همکاریو زیاتېدل د افغانستان د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پر اساس یې هڅه کیږي چې پر یوه یا دوو هیوادونو د افغانستان ترانزیتي او تجارتي اتکا کمه شي. ولسمشر غني د ترکمنستان له یو ورځني سفر وروسته بیګا کابل ته راستون شو.
افغانستان او ترکمنستان د برښنا د انتقال د غالیو د صنعت د پراختیا او د ګمرکي همکاریو په شمول اوه موافقه لاسلیک کړې. د موافقه پرون دوشنبه په اشقابات کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکمن ساری قربان قلی بردی محمد اوف په حضور کې لاسلیک شوې. شغل غنی پرون ترکمنستان ته په یو ورځنی سفر لاړ او د دغه هیواد له ولسمشر سره د دوو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ولسمشر غنی یو بیان د واخان مینپال ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ د شویو موافقو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
په دې سفر کې ولسمشر ته تفاهم نامې چې هغه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې ډېر زیاتې مهمې وې، دغه لاسلیک شوې چې ډېر مهمې هغه د غالي د صنعت پراختیا لپاره د ورګاهي د پرسلي د ټولو شهر د اخیلي پروندې ته باندې اندارنګ موږ برکاتو همکاري په برخه کې د برېښنا ریس دی او د دېستو جوشانو د ټولو ته جوشان په ټنو د مختم کولی د ټنټن ترمن د اخیلي د علمي همکاري او تیو
د افغانستان ولسمشر په ترکمنستان کې وویل چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د ترکمنستان ریل لار د افغانستان له تورغونډۍ بندر سره وصل شي. د هیله څرګنده کړه چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا انرژي جنوبي آسیا ته وغځول شي. شاغلی غنی وویل د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د انرژۍ د شبکو انتقال به ټوله سیمه بدله کړي. د افغانستان حکومت هیله لري چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هندوستان ته د ټاپي نلیکی په وسیله ولېشتول شي. دغه راز ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته صادره شي. دا دواړه پروژې نه یوازې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا لپاره چې یوه خوا د انرژۍ پریمانه سرچینې لري او بله خوا د خپل صنعت د ودې لپاره انرژۍ ته اړتیا لري ګټورې دي، بلکې د ترانزیتي حق له درکه افغانستان ته هم ډیر عاید ور په برخه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د کونړ د ښځو د چارو رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې چې له ښځو سره د تشدد ګڼ شمېر پیښې قانوني مراجعو ته د نه رسېدو له کبله حتی ثبتېږي نه. روحلا انوري له اسدآباد څخه راپور راکوي.
د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله پر خزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوه او د تیر میلادي کال د مارچ له میاشتې څخه تر اوسه دوی ته نږدې یو نیم سل د تاوتریخوالي سره مخ شو خزو مراجعه کړې ده.
اتم د مارچ پورې یو سل چلیرش قضیه وي چې دا قضیه د خزو د چارو ریاست او د جنایي او د وو د دفتر ټول چې سره راجم کین او دغه تعداد ور کوي او د دینه ورسته ډیر قضایي منګل راغلي چې د جنایي تبیل راغلي خزو چارو ریاست تبیل راغلي دی او دوه دفتر ته مونږ ته چې کوم قضیه راغلي دی تر دې هدا پورې تقریبا یو لس قضیه ته رسیدلې دي. دغه نه علاوه زمونږ قضیه یو لس ته ورسیدل.
هغه ول دا هغه خزي دي چې خپل غږی پورته کولای شو خو دا سي نور ډیر خويندشته چې هر ورځ د تاوتریخوالي وهلو ټکولو او نور ډول ډول ستون سره مخ دي.
اکثر هغه مناطقو کې چې هغه ته قانون رسیدګی نشي کولای زمونږ لاسرسي نشته دي، هغه کې واقعا چې خوشونتونه شته دي خو بعضی زمونږ د سي خويند دي چې هغه خپل نشي تر دې ځای رسیدلې یو ټلیفوني تماس نیسي چې دا ټلیفوني تماس په ذریعہ باندې به مونږ موضوع د جنایي سره یو ځای کوو، یعنی هغه به کولای شي چې دا موقع ته رسیدګی وکړي.
میرمن سهیلا بابر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو او مرکزی حکومت غواړي چې په خزو د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مدني فعال صلاح الدین حبیبي به وایي کوم مؤسسات چې د خزو د ژوند د خوالي او د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په نوم له نړیوالو او مرکزی حکومت پروژې اخلي، هغوی یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې ورکشاپونه او غونډې جوړوي.
زیاتره مؤسسات راشي، ادارې راشي، د مرکز نه د کابل مرکز نه راشي، مرکز کې خپل کار ترسره کوي. چون زمونږ کونړ ولایت یو غرنی ولایت د دوردسته ولسوالۍ لري، نو دوی چې خپل کارونه د مرکز کې ترسره کوي او زمونږ زیاتره نفوس په ولسوالۍ کې دی او بیا زیاتره خویندې او شاقه کارونه او هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مرکز کې دومره نشته څومره چې په ولسوالیو کې دی.
حبیبي وایي همدا او یو شمېر نور لاملونه دي چې پر ښځو د تاوتریخوالي کچا د کمیدو په ځای مخ په لوړېدو ده.
ازادي راډیو اوري. د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګمرک عواید کابو 15 سلنه زیات شوي دي. د دوی په وینا د عوایدو د لوړېدو علت د سوداګرو هڅونه او د فساد مخنیوی دی. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایتي چارواکي وایي چې روان کال په لومړۍ میاشت کې د فراه ولایت د ګمرک عواید کابو 15 سلنه لوړ شوې دي. د فراه والی محمد عارف شاهجهان وایي چې روان کال په لومړۍ هر میاشت کې کابو 550 میلیون افغانۍ عواید د فراه د ګمرک څخه لاسته راغلي چې د تیر کال په پرتله کابو 15 سلنه زیات والی شي. د والی په خبره دا کار لمن د ګمرک ریاست پر مامورینو فشارونه او همداشان د سوداګرو او باروړونکو ډریورانو هڅونه ده ترڅو د فراه ولایت له لارې خپل توکي دننه کړي. د سور میاشتې عواید دلته د والی په توګه راغلی یم. کابو 568 میلیون افغانۍ دی چې د نورو میاشت په پرتله زیات والی شي او د هرې میاشت په پرتله ډېر عواید دي. موږ هڅه کړې چې د لویو لارو امنیت خوندي کړو چې دې کار تجار او سوداګر هم هڅولی چې ډېر تګ راتګ وکړي او دا طبیعي ده چې د نوې ادارې په شتون کې ګمرک هم څه ناڅه تر کنټرول لاندې راغلی دی. لبل خو د فرا د ولایتي شورا غړي بیا اوس هم دغه ولایت په ایداتي ادارو په خاص ډول په ګمرو کې د فساد د شتون خبره کوي. د فرا د ولایتي شورا غړي فرید بختور وایي چې اوس هم دغه ولایت په ایداتي ادارو په ځانګړي ډول په ګمرو کې فساد شتون لري او د مخنیوي لپاره یې افغان دولت پاتې راغلی دی.
فساد په فرا کې په ایداتي اداراتو کې خپل اوج ته رسېدلی دی او د دوی همیشه تعهد د ولس سره دا او د حکومت چې موږ به فساد ورکو. بدبختانه چې د وحدت ملي د حکومت د تو سره دا دوم ځلې دی چې د فرا رهبری پر بې کفایتي او فساد باندې ګوښه کیږي.
که څه هم د فرا ولایت د ګمرک وایي د تېرو کلونو په پرتله ډېر شوي، خو اوس هم په دغه ریاست کې د فساد شتون په اړه ډېرې خبرې کیږي او ویل کیږي چې اوس هم دغه ریاست د عوایدو څخه په میلیونونه افغانۍ حیف عمل کیږي او شخصي جیبونه ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هله دا چې د خبرونې تر پای را سره اوسې قدر منو اوریدونکو، او خپل پیغامونه چې د خبرونې ته مو د اس ام اس لاري را لګلی هغه هم واوري. خو له هغه مخکې په موکرې د مهمو خبرونو لنډیسته. ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غنی له یو ورځني سفر وروسته ارګوي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر روانو پوځي عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندز ښار کې پر پولیسو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو پولیس یې وواژه او یو بل یې ټپي کړ. په داسې حال کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د سولې تازه خبرې نن پیلېږي. د سوریې پوځ د هیواد په جنوب کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د سږ کال په مني کې به هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شوی و، او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدراعظم ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. اوس هم د ژوند رنګونه،
د ژوند رنګونه هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفایي ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالاپوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړي سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل واز د شیانې
خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نامه خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د خوري چې په کابل کې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي.
زه خو واز لاسکه چې دا د نواتي غولي نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخې غول نه پاریت زیاتر خوراک نه جواره نه چارمغز خورم د وینو غولواله راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډیر سپور شي اندي
نو د دې شان دي چې یعنی وچی او د غول څه چی جذب کی خلاص.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل ولایت لخوا افغان ولسوالۍ نه لیکي د افغانانو دغه هڅه چې غواړي د ترانزیت لارې محدودې نه وي او
نور هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړې، خورا ډېرې اوږدمهالې فائدې لري چې بیا په معمولي سیاسي اختلافات ګاونډیان زموږ لارې نشي مسدودولی. له ترکمنستان سره اقتصادي اړیکې د افغانستان په ګټه دي. هیله لرم چې ولسمشر له نورو هیوادونو سره هم همداسې اړیکې ټینګ کړي او پاکستان سره اقتصادي اړیکې بند کړي. دا پیغام ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ نه لیکلی و. عبدالغفار لشکرګانه لیکي د هلمند زراعتي محصولات رسیدلي خو د بازار د نشتوالي له کبله له خرابېدو سره مخامخ دي. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي که ټرمپ او د ټرمپ اداره پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریستانو څخه لاس واخلي، په افغانستان چې کومه جګړه روانه ده نو دا به پای ته ورسیږي. له دې سره د دې خپرونې پای ته هم